زه فکر کوم کریشیا وایم ټول د دوه له کانفرنس شي د دوه د درېم غونډه په نوم یادېږي څخه ډېر کم هیل لري درې کال مخکې د دوه دویم کانفرنس جوړ شو خو ان طالبانو په هغه کې ګډون ونه کړ اوس مهال زماله نظر تر ټولو مهم شی دا دی چې طالبان په یو ډول د کارونو د پرمختګ لپاره ډیالوګ تر راوستلو هڅه وشي خو کار خبره ده چې دا کار باید د طالبانو په شرایطو ول شي
یا سو
تاسو ولیدل چې نړیوال ټولنې د دوه په غونډه کې ګډون ته د حسولو لپاره د طالبانو سره وګدې خبري وکړي که د دوه له کانفرنس څخه د فایلو تمه نشته به نړیوال ولی طالبان د دوه کانفرنس کې ګډون کول ته حسوي
یا
خیر زه فکر نه کوم هیڅوک هم په هر ابه چې وی په کانفرنس کې د ګډون لپاره طالبان هڅوي تر څو چې زه پوهیږم هغه څه چې نړیواله ټولنه یې غواړي هغه دا دي چې یوې پروسې ته د طالبانو را ګډول به طالبان وهڅوي چې په افغانستان کې یو ټول ګډونه حکومت ولري او یقینا په افغانستان کې د بشري اړتیاو د حل سره مرسته وکړي ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان نیمایي نفوس کافي خوړن لري او ډېر زیات بېوزله دي او همدارنګه د دې لپاره چې زیات ټول ګډون شي نه وځدا شي نور تو کومنه لزان سره رايو ځای کړی بلکې لټول مهمه داده شي د جنسيتي اپارټایډ ستونزه حل کړي د دې لپاره چې له مرحله راووځي چې خځه او نجونې ته د کور د باندې د کار او له لومړي خوندي څخه پورته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي
یا سو د ون اف د ایشو بټوین د طالبان اند انټرنیشنل کمیونټي
د طالبانو نړیواله ټولنه ترمنځ د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل یو ستونزه منه موجود دوړه په دغه اړه د نظر ژور اختلاف لري فکر کوي د دې سره به بیا هم ملګری ملتونه وکړي چې افغانستان لپاره یو ځانګړی استازي وټاکي
so a special envoy is it's a diplomat
zangara astazi yu diplomat wi dai da dialog da parmakhbulo la para yu wasila wi de zangari astazi danda taliban da afghanistan chalawlo la para da dialog la para taghirat manalo ta hasawul wi pradala shaka chi da zangari astazi takal da malgaro milatuno da amniyat shura la para de sinzirli oglo la ulandi sakha yu ulandi zo numawdai watlai turkola asla diplomati khwaga chi pa rapor kira gali hagadad chi da afghanano afghanistan aw nadewal tol ترمنځ د حالاتو د دې کېدو لوري ته یو لار رامنځته کړي
اوکې سو اف
د طالبان او نړیواله ټولنه د دوه په غونډه کې کومې هوکړې ته ونه رسیږي دا به د افغانانو او افغانستان لپاره څه پایلې ولري
فار افغانستان اند افغانز Well as I said earlier I don't think we should be
خلګه چې مې وار د مخه وویل مونږ باید زیات هلمن ونه وسو زه فکر نه کوم چې د دوه درې مناسبه د طالبانو ملګرو ملتونو او نړیواله ټولنې ترمنځ اړیکو کې یو پرمختګ رامنځته کړي زه فکر نه کوم چې دا کار به وشي باید په یاد ولرو هغه څه چې ملګرو ملتونو یې تر سره کول وړي هغه دادی چې د طالبانو د چلند د تغییر لپاره یو لار پرانیستل شي یقینا بشري وضعیت په افغانستان کې بیرنۍ اندېښنې دي دا ډېر ستونزمن ده چې شری اړتیاو د مهارولو لپاره د طالبانو سره کار وشي مونږ باید افغانستان کې د خځو او نجونو بشري حقوقو ته بشپړه نه توجه ته بیا بیا بیرته وګرځو
What leverage is
تاسو ویل چې د طالبانو سره کار کول ستونزمن دي د طالبانو او ملګری ملتونو سو هیک په یو لړ موادو هوکړه وکړي دغه هوکړه د فعالیت کولو لپاره ملګری ملتونو څه شی په لاس کې لري
Well this is an extremely important point.
دا ډیره مهمه نقطه ده. زما شخصي نظر دا دی چې مونږ باید لدی چې په 2020 کال کې په دوه کې څو شول او د هغې لپاره کېدو او نه پلیکېدو زده کړو وکړو. تاسو پوهیږئ چې طالبان په دوه کې یو شمېر کارونو پلیکولو باندې هوکړه کړې و. دوی د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکرات او کولو هوکړه کړې و. دوی د تاریخوالو په کومولو هوکړه کړې و. او په دوه کارونو کې یو هم ونه شو. لدی عمل زه فکر کوم چې لټولو څخه اړینه خبره ده چې مونږ باید مخې کو د طالبانو سره باید په ونده کې مخ وټاکل شي خو پرته لدی چې طالبان د دوه مخو پر وړاندې ژمنې پرې کړی طالبان باید د دوه مخو او یا هم هوکړي څخه ګټه وانخلي
نړیوالو حالاتو په نظر کې نیولو د غزه او اوکراین جګړې ته په کتلو سره افغانستان د نړیوالې ټولنې لپاره څومره ارزښت لري
افغانستان فار د انټرنیشنل کمیونټي
So I think we have to recognize that since what
خمون باید پوه شو چې د هغه څه له امله چې د 2018 کال د اگست میاشت کې وشول ډېر څه د نړیوال ټولنې پام او وخت ته اړتیا لري. لکه چې تاسو یادونه وکړه، هغه څه چې په غزه او اسرائیلو کې روان دي، زه د اوکراین او روسیې د یرغل په اړه ډېر کار کوم او یقینا له نږدې پر دغه هیواد برید مطالعه کوم. زما د کتاب د لیکلو لامل دا دی چې افغانستان باید د نړیوالو د توجه د محراق څخه ونه غورځېږي. د دې لامل چې زوایم چې افغانستان نه باید د نړیوالو له پامه وغورځيږي دا دي چې په دغه هیواد کې د ناکامه دولت عناصر موجود دي. دغه ناکامي د دې لامل کیږي چې نړیوالو ته ډېرې ننګونې په ځانګړي ډول متشدد افراطیت او سره په لوړه کچه کډوالي له دې عمله موږ باید ځان ته اجازه ورنکړو چې ومنو چې ستونزې له منځه تللې او یادا چې ومنو چې په اړه یې اندېښمن کېدو ته اړتیا نشته.
آیا تر اوسه مو په لسګونو ژبو د نړۍ خبرونو ته او هغه هم په یوې ټولګه کې لاسرسي درلودلی دی؟ د امریکا غږ اپلیکیشن تاسو ته دغه اسانتیا برابروي. کچېرې اپل لرئ، اپل ستور ته، او که انډراید لرئ نو ګوګل پلی ته لاړ شئ او د وی او ای اپلیکیشن ولټوئ. د دغه اپلیکیشن په نصبولو سره تاسو په زرګونو خبري، علمي او روزنیز مطالب په لیکلې، ویډیویي او غږیزه بڼه ترلاسه کولای شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیل خبرونه کې تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمه مرکه اوریدئ شئ. تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
As you said that one of the reasons for writing
تاسو ویل چې ساسي د کتاب لیکلو یو لامل دا و چې نړیوال ته وایي چې افغانستان هیر نه کړی. آیا ساسي د کتاب لیکلو موخه یوازې همدا و؟
زما د کتاب د لیکلو نور ډیر لاملونه شته.
تا ته خای زما د کتاب د لوستلو پر مهال جوته شوی چې د دې کتاب لیکل اسانه نه وو. د دې لامل په افغانستان کې د ستراتیژیکي ناکامۍ دویوالی وو. د افغانستان کمپاین شل کال وړاندې په امریکا کې د سپتمبر د 11 لسمې لپیښې پیل شو. طالبانو حکومت یې ړنګ کړ او بیا ځلي د طالبانو واک ته په رسېدو منتج شو. په دې جګړه کې د برتانیې سلګونه سرتېري ووژل شول او نورو ډېر خپل ژوند له لاسه ورکړو. له دې امله زه فکر کوم د دې کار یو بشري اړخ هم وو. تاسو پوهیږئ هغه څه چې رامنځته شول یو ستر بشري ناورین وو. هغه څه چې اوس روان دي هغه هم یو ستر بشري ناورین دی. مونږ غواړو چې پر دې چې څه وشو ولې وشو او په دغه کې زموږ ونډه څه وه باندې پوه شو.
آیا
تاسو پر اروانو شپږو میاشتو کې د لویدیځې نړۍ او په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو سره د طالبانو د ډیپلوماټیکو اړیکو د رامنځته کېدو وړاندوینه کولی شئ؟
په دې اړه د یو تیز پرمختګ وړاندوینه ستونزمنه ده. خو دې ته زیات وخت اړتیا لیدل کېږي چې ډیپلوماسي استراتیژیکي حوصلې په اړه وي. د ستراتیژیک زغم او په دې اړه چې باید د خپلو ګټو په اړه روښانه دریځ ولري، پر خپل دریځ ټینګار او د وړتیا درلودل دي او داسې لارې چارې چې خپلو ګټو ته وده ورکړی شي په اړه ده. دا هغه حالت دی چې اوس پکې موږ یو.
Okay, so let's come back to your book. You are in Kabul.
بیرته بس تاسو کتاب تر وګورئ. تاسو د جمهوریت د سقوط پر مهال په کابل کې وای. تاسو لیکلي چې د جمهوریت سقوط حیرانوونکی و. دغه سقوط شخصا تاسو لپاره څومره حیرانوونکی و؟
It a surprise for you. Do you expect this?
So in London we done a lot of scenario planning.
په لندن کې موږ د بیلابیل سناریوګانو لپاره پلان جوړ کړی وو. یقینا دغه کار لامل هغه پلان چې د 2000 کال په پای کې د یو مالوي سره سم د امریکایي او برتانیي قواوو راوتل وو. د 2020 کال په نیمایي کې په لندن کې ماته زموږ د حکومت لارښوونه دا و چې افغانستان کې خپل سفارت پرانیستی وساتو، ځکه موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره اړیکې ساتل غوښتل. دا په نړۍ کې د برتانیې د مرستو او پرمختیا تر ټولو ستر پروګرام وو. افغانستان کې موږ د ملي امنیت تر ټولو ستر ماموریت او د افغانستان سره د همکارۍ پروګرام وو. نو هم ډیر څه روان وو. د دوه چارو د ترلاسه کولو لپاره په کابل کې موږ یو فعال او سر سفارت ته اړتیا درلوده.
د نړۍ په هر ځای کې چې یاست د باوري مواثقو او رارخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلک لرې یاست. VOA Plus. د سیاسي پیښو څخه نیولې تر ریښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعې په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو. دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د VOA Plus په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دي. روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
تاسې د جمهوریت د سقوط اټکل کولو؟
Well, when it came to it at the end, I think absolutely everyone was shocked by the speed and the finality of
the کله چې پای ته ورسېد، زه فکر کوم ټول خلک د جمهوریت سقوط او د سقوط سرعت حیران کړل. د ګستر پیل پورې طالبانو د لوی لارو د افغانستان د لوی برخې د بندرونو کنټرول ترلاسه کړی و، خو دوی کوم مهم ښار نه و لاندې کړی. د اګست په شپږمه زرنج لومړنی ښار و چې طالبانو لاندې کړو. کابل په 15 د اګست سقوط وکړ، نه ورځې ونیولې چې د افغانستان لوی ښارونه سقوط شي. زما له نظره دغه ډول سقوط د طالبانو په ګډون ټول حیران کړي
وو. I think that took everyone by surprise, including I think the Taliban themselves.
تاسو په خپل کتاب کې ویلي چې د ارادې نه موجودیت د جمهوریت د سقوط لامل و، ښایي نور لاملونه هم وي، خو ستاسو په کتاب کې د یو لامل ته تکرارا اشاره شوې چې تاسو د ارادې نه موجودیت په نوم یاد کړی دی. د چا د ارادې نه موجودیت؟
Yeah, so there are lots of things in here. Part of the reason for writing the book,
the lamelune di aw da kitab de likalo yo lamel da chi umumil wasul ko ta de khpalo nakamay de britaniya aw da amerika de hukumatuno aw de dui de mutahidino ko nakamay nazar wachol shi. Za fikr kam de der bodune di yo lamel hada taglari di chi mung de tiro shulo kalno parmahal palikri da yo al khada kha khabar da kabir ta shulo kalno to guru. Za fikr na kam chi mung de hada cha la para chi mung ترلاسه کول وختل موږ یو عملی تګلاره درلوده. ان موږ د خپل پوځیانو د وستلو لپاره کومه تګلاره نه درلوده. په داسې حال کې چې هیڅ اهم هلته د تل لپاره د پوځیانو پاتې کېدل نه وختل، خو کله چې د پوځیانو د وستلو موضوع مخې ته راغله، زما له نظره تر ټولو ستره تېروتنه دا وه چې پوځیان د دوهې د تړون له مخې چې ولسمشر ترامپ لاسلیک کړ، ولسمشر بایدن تایید کړل، وستل. دا کار داسې مهال وشو چې زموږ د پوځیانو د خوندي ساتلو لپاره مسؤول شرایط نو روان شوی. دا یو نوې اقتصادیه نه وه. موږ له ویلې چې راپدې خو د ایساب د جنګي ماموریت د پای تر رسولو او د روزنې ماموریت د بدلېدو په اړه بحثونه درلودل. زموږ بل ناکامي د دولتي دایرو او په ځانګړي ډول د افغانستان داسې نظامي ځواکونو چې زموږ د قواو له وتلو وروسته د جمهوریت څخه دفاع کړې وای جوړول دي. زه فکر کوم دا د ارادې تر ټولو ستر نشتون و.
On could defend the republic once our forces have withdrawn. That I think was the biggest loss of will.
But there were thousands of
خو جمهوریت په لسګونو زره سرتيري چې جنگیدل درلودل.
Who are fighting?
Yeah, that's correct.
And of course, یقینا د دوی زیاتره په ډیره میړانه سره جګړه کوله. خدلته زما مخه یو څه بدله ده. هغه په دوه کې د یو مالویش لمخې د امریکا تر مشه لاندې پوځیانو د وسلو پریکړه شوې و. زه فکر کوم په دې اړه چې داسې یو حالت شي افغانستان وسلوال پوځ پرته له دې چې د امریکا تر مشه لاندې ځواکونو د ملاتړ پرته جګړه وکړای شي رامنځته شي. په نظر کې نیولو پرته دا پریکړه وشوه. د دې سربیره طالبان هم د سولې په خبرو کې جدی ډول کې له دوته په مناسب ډول ونه حاصل شو. اساسا د دوی تړون له افغانستان څخه زموږ د پوځیانو حکم کولو.
So essentially what the Doha agreement I think it says is our military are leaving, come what may.
Okay, so since you are
تاسو په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وئ، زما له نظره بریتانیا د نظامی حضور افغانستان سره د مرستو او نورو لامل په تیرو یوشتو کلونو کې افغانستان کې دویم مهم هیواد و. تاسو له خبرو داسې ښکاري چې بریتانیا د دوهې د تړون او نورو پرمختګونو په اړه زیاته نه وه خبر.
د
برتانیې د حکومت یو شمېر لوړ پوړو چارواکو په تیرو څو کلونو کې په دې اړه وضاحت ورکړی دی. موږ له افغانستان څخه د لویدیځ پوځیانو د وسلو مخالفو دغه پرېکړه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر کړې وه. موږ د یو ائتلاف ملګري وو، نه مشران.
Okay, so like whatever you have explained in your book, it seems that
لکه چې تاسو په خپل کتاب کې وایلي چې په افغانستان کې د ادارو د پیوړی کولو لپاره کوم پلان نو، او همدارنګه له دغه هیواد څخه د باندنو یو قواو د وشتلو لپاره هم کوم پلان نو، نو بل اخر په افغانستان کې د جمهوریت سقوط حتمی و که څنګه؟
انټرنیشنل ټروپس په افغانستان، سو ات دی اند اف دی ډے دی کولاپس واز انیویټیبل. یس،
وذ هایندسایټ
په پس منظر کې زه فکر کوم وو په 2020 کال کې پلان دا و چې د افغانستان د حکومت څخه ملاتړ دوام وکړي. هغه څه چې زه په خپل کتاب کې د وړاندې کولو هڅه کوم هغه دا ده چې موږ په تیرو شلو کلونو کې داسې حالت رامنځته نه کړای شو چې خپل پوځیان له افغانستان څخه وباسو.
راسی د افغانستان د ستونزې کورنۍ بود په اړه خبرې وکړو. تاسې په خپل کتاب کې ویلي، زه ستاسې مستقیم نقل قول راخلم، چې امریکا او متحدین یو نه توانېدل چې د خپلو افغان ملګرو د خراب چلند ستونزه حل کړي. د دې خبرې ستاسې موخه څه ده؟
افغانستان ولسته نشو تشریح کولای چې څه شی د خطر سره مخ دی. اولې جمهوریت نشوای جنګیدلای. باید وایم چې موږ هم په خپل هم ورته تیروتنه وکړي، لکه چې ورته مخه مې ورته اشاره وکړه په امریکا او برتانیا کې د ازادۍ نشټون موږ نشوای کولای چې خپل ولست د خپل سیاست په اړه قانع کړو.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
Okay. Yeah, so related to that, related to whatever you said, there is another question. I have another question. You have labeled President Ghani an aloof academic who gave lectures. Do you think he could have prevented the collapse?
Well, I think those exact words are from a reviewer of the book. I don't think I
used those from the reviewer.
The book isn't intended
خدا مشخص کلمات کتاب پر د کرکتون کی دی. د کتاب مخه دا نه ده چې په افراد او نیوکه وشي. د کتاب مخه د هغه څه چې وشول پر هغو پوهیدل تشریح کول اولی تزواب ویل دی. زما شخصي نظر او تبصری د افغانستان د جمهوریت د مشرانو، ولسمشر، وزیرانو، مشاورینو او نورو سره په خبرو اترو ولاړ دی. زه فکر نه کوم یو شخص د هغه څه چې وشول مسول ګرځول به سم کار وي، ځکه چې یقینا د افغانستان په شلو کلونو کې ولسمشر غنی یوازنی ولسمشر نه و. نور خلک هم په دغه مسؤلیت کې سره شریک دي. خو زما د کار په موده کې ځینې هغه شیان چې زه یې حیران کړم هغه دا و چې ولسمشر غنی هیڅکله هم د هغه ناورین کچه چې افغانستان ورسره مخ کېدونکی و باندې نه پوهېدلو. هغه کچه چې د جمهوریت وسلوال ځواکونو سقوط کولو ما داسې محسوسه نه کړی چې په دغه ستونزمن حالت کې نوموړی داسې یو شخص و چې د مشرتابه یا شخصي هغه وړتیاوې چې د هیواد مشرتابه پر ځان د راټولولو وړتیا ولري و. دا زما شخصي نظر دی.
Okay. As you have written that the Afghan government was not part of the Doha agreement, and you also said a while ago, many former Afghan officials have blamed the Afghan government.
هغه چې تاسو ویل د هغه سره تړلې یو بل پښتنه هم موجوده ده. تاسو په خپل کتاب کې لیکلي چې ولایتونه سقوط کېدل خو ولسمشر غنی بیا ارکی د خې حکومت ولای پاړه لیکچرونه ورکول. فکر کوئ نو موري د دې ولټیا درلودله چې د سقوط مخه ونیسي؟
How do you measure it? Do you consider it is a big step in the collapse, or it's just one of the causes of the collapse?
So I certainly don't think it was the only strategic error that was made in those 20 years, but it was a
زه یقینا فکر نه کوم چې په تیرو شلو کلونو کې دا یو ځنې ستراتیژیک تیروتنه و. خدای ولوی تیروتنه و. د دوه لاملونو لامل دا ستراتیژیک تیروتنه و. لومړی دا چې د تړون په نړیواله کچه پیژندل شوی حکومت په تړون کې منځوي کړ. دا یو داسې حکومت و چې موږ ټول ورڅخه په 2001 کال کې لرامنځ کېدو وروسته د ملاتړ کولو هڅه کوله. بل ستونزه دا و چې تړون کې پر طالبانو شرطونه نه و ایښودل شوي، لکه چې مخکې مو وویل تړون کې راغلي و چې له افغانستان څخه به ټول باندني پوځیان د 1400 په موده کې وځي. په تړون کې چې د طالبانو لپاره کوم شرطونه ایښودل شوي وو، داسې هیڅ کومه لاره نه وه چې که طالبان د دوی لپاره په تړون کې د ایښودل شوي شرایطو عملي کول نه غواړي، هغوی د دغو شرطونو عملي کولو باندې مجبور کړي. په دې کې د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرې اترې، د هغو سره ښکېل کېدل، د تاوتریخوالي راکمول او بین الافغاني مذاکرات شامل وو. ما یوه احصایه موندلې چې له مخې په همدغه موده کې په 2000 کال کې د دوحې له تړون وروسته طالبانو تر 900 دولتي چارواکي وژلي دي. تاسو پوهیږئ دا د یو داسې ګروپ چې د سوله ییز حل غوښتونکی وي، د هغو لار نه ده.
د نړۍ په هر ځای کې چې یاست، د باوري موثقو او هر اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلیک لرې یاست. وی او ای پلس د سیاسي پیښو څخه نیولې تر رښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعې په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو، دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د وی او ای پلس په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دی.
تاسو خپل کتاب کې لیکلي چې د افغانستان حکومت د طالبانو سره د دوحې په تړون کې برخه نه درلوده. د جمهوریت د وخت افغان چارواکي هم دغه خبره کوي. دوی وایي چې په دوحې کې تړون د افغانستان د حکومت نه موجودیت د نظام په سقوط کولو کې مرسته وکړه. ستاسو له نظره د دوحې تړون تر کومه کچې د جمهوریت د سقوط لامل شو؟
So I thought about this a lot.
ما په دې اړه فکر کړی دی. د سفیر په توګه چې یو څوک له دوه وزیرانو سره په دغه ډول حالاتو کې خبرې کوي، هغه باید پر حقایقو باندې ولاړ وي. لومړی دا چې د هغې ستونزې چې ورسره یو څوک لاس او ګریوان وي، د هغې په شدت هم باید پوه شي. زه فکر نه کوم په دغه اړه کومه تېروتنه موجوده وي. پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان د دغه پوځي حالاتو سره د بدلون لپاره اړین توکي لري؟ بیا هم که سړی سم ووایي، د افغانستان په امنیتي او دفاعي سکتور کې به ستونزې وي، خو هغه څه چې موږ یې له پامه نه شو غورځولی، هغه له افغانستان څخه د لویدیځو ځواکونو ویستل دي چې زموږ په موجودیت یې تکیه کوله، په رامنځته کولو کې اغېزمنه ونډه درلودله.
د وخت کمښت له امله ما ستاسو ټول کتاب ونه لوست، خو یوه بله پوښتنه چې افغانان یې لري، هغه د افغانستان د نخبګانو، د هغو چې په حکومت کې وو او په سیاسي اپوزیسیون کې وو، د رول په اړه ده. ډېر خلک فکر کوي چې دوی نظام له دننه ضعیفه کړو. تاسو له دې خبرې سره څومره متفق یاست؟
سره د یو روخانه لرلی لپاره سره رايوځای شي، او هغه څه چې په خطر کې وو هغه وژغوري، او د هغه د ساتلو لپاره سره په مؤثره توګه کار وکړي.
In your book, you have also talked about Pakistan's role in insurgency.
تاسو په خپل کتاب کې په افغانستان کې د جمهوریت د کلونو پر مهال د پاکستان د لاسوهنې په اړه هم خبرې کړي. تاسو په افغانستان کې د برېټانیا سفیر وای. آیا تاسو حکومت په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې ته پام کړی او آیا تاسو په دې اړه د پاکستان سره خبرې هم کړي وي؟
When I say you, I mean like your government.
So during that period
دغه مهال د پوجي کانالونو لاره د پاکستان د لوی درسي او د افغانستان د مشرتابه او د افغانستان د حکومت د کلیدي غړو ترمنځ تماسونو دوام درلود. د برېټانیې لړخه د برېټانیې لوی درسي په دې کې ښکیل وو مخداوه چې پاکستان او په ځانګړي ډول د دغه هیواد پوز خانه کړی شي چې پاکستان د نړیوال ټولنې سره کار وکړي تر څو د طالبانو په ګډون ټول اړخونه او د پاکستان حکومت او د افغانستان داسې حالت ورسیږي چې یو بل څخه ملاتړ وکړي او د سیاسی حل لوري ته ولاړ شي. هغه مهال زما شخصي نظر دا و چې د دغه چارې بریا ممکن نه وه. دا سه هیڅ دلیل چې په دې اړه د هڅه وشي نه وو. خو که د پاکستان د استخباراتي ادارې د ځینو برخو له طالبانو او نورو یاغي ډلو څخه ملاتړ تراشو دا مسند شوې اوږدمهاله پوښتنه ده او په پراخه کچه پرې خلک پوهیږي. دا روښانه ده زما له نظره د پاکستان دا کار چې له وسلوالو ډلو څخه ملاتړ کولو یوه ستره تېروتنه وه. خو زه فکر کوم چې دوی دا کارت د خپل ملي ګټو په سترګه ګوري.
اوکې، تاسو اوسنی حالت ترغلی. تاسو په هیګه چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ ډېر سره باندې، تاسو د طالبانو او د افغانستان د گاونډیانو او په ځانګړي ډول د طالبانو او د پاکستان ترمنځ راتلونکو کې اړیکې څه ډول ارزوي؟
نه بس پارټیکولرلی ود پاکستان.
دا یو ډېره مهمه پوښتنه ده. زه اوس له دې امله چې د سیمې سره نور په اړیکه کې نه یم تفصیلي تبصره نشم کولای. خو هغه څه چې په 2020 کال کې زه حیران کړی وم هغه دا و چې مونږ باید د افغانستان د ګاونډیانو سره چې د افغانستان سره کار کولو باید په روښانه او سیستماتیک ډول د هغه څه چې پیښیدونکي وو د هغو په اړه په روښانه ډول خبرې کړې وای. له دې امله په افغانستان کې زما په لنډ کاري دوره کې ما د ایران، پاکستان، روسیې او چین د سفارتونو سره په دې اړه خبرې وکړې. دا ټول د افغانستان ګاونډیان دي. ما هڅه کوله چې د دوی سره د مشترکاتو په اړه کار وکړم خو کارونه بل ډول شول. زما اصلي خبره دا ده چې د افغانستان د اوسني حالت له امله د ټولو امنیت متوجه خطرونو د مدیریت په اړه د یو بل سره همکاري د ټولو په ګټه ده. دا پوښتنې ته باید دوی جواب ووایي. خو د یو تفسیر کوونکي او څارونکي په توګه هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي د هیڅ په ګټه نه دي. نو له دې امله د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې نړیواله ټولنه باید د طالبانو د چلند د بدلون لپاره د دوی سره ښکیل شي خو دوی په رسمیت ونه پیژني. موږ باید په دې اړه کار وکړو او د ډیپلوماتانو دنده هم همدغه ده. زما د مسلکي ژوند زیات د خلکو سره په خبرو کې تیر شوی چې زما د نظر مخالف وو.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پاتې ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونه په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسه د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته لسانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسي لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ. ان ټی ایچ لینک ولټوي او ډاونلوډ کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوي او ډاونلوډ کړئ یا د اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
I'm not afraid to die.